بشنیم در برنامه چی ها دارن. خوش اومدید سروان سر.
ډیره مننه ستړی مشه نیمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. ورسله د چې د امریکا دفاع وزارت ویل چې په افغانستان کې د خپل توکونو شبیر 2500 ته یعنی له 2000 لومړي میلادي کال راوسته تر ټولو ټیټ هټ ته رسولې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ټول عملیات که هوایی وي که ځکني افغان امنیتي ځواکونه کوي. په دې خبرونه کې د دې او نور موضوعاتو تفصیل لرو، خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. ولسمشر غنی د بلخ چارواکو ته خبرداري ورکړی چې په دغه ولایت کې یو تختول شوی ماشوم ژر عمومي د افغانستان زعفرانو د اروپای ټولنې د ذایقې د کال جایزه وګټله، او په هند کې د کورونا وایرس پر ضد واکسیناسیون پیل شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي ک په بلخ کې تختول شوی نه کلن ماشوم خوشی نشي د دغه ولایت ټول جګپوري مسؤلان بلدندو لیری کړی. د ولسمشر ویندوی د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل شاغلی غنی دغه خبره پرون شنبه په یو مکتوب کې د ملي امنیت شورا ته کړې ده. ولسمشر د بلخ ځای چارواکو ته دا ګواښ وروسته تر دې کوي چې په دغه ولایت کې د تختول شوی نه کلن ماشوم پلار ویلي ک حکومت د زوی په ژغورلو کې پاتې راغی، له طالبانو به مرسته وغواړي. د عبدالرؤف په نوم دغه ماشوم شاوخوا درې میاشتې وړاندې په بلخ کې هغه مهال وتښتول شو چې ښوونځي ته په لاره و. د د پلار او خپلوانو یې له څه مودې راهیسې د بلخ ولایت د مقام مخې ته د اعتراض په توګه خیمه درولې او په څو شمالي ولایتونو کې مظاهرې کړي دي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د 2014 مالي کال د بودیجې په تصویب کې ځنډ دوی په اوږدمهال کې له ستونزو سره مخامخ وي. دغه وزارت ویندوی شمروز خان مسجدی دا خبره د سمهال ازادي رادیو ته وکړه چې ولسی جرګې پرون د دوهم ځل لپاره د دې بودیجې طرحه رد کړه.
ترڅو بودیجه پاس شوی نه منګه هیڅ پروژه شروع کولای نشو او نه قرارداد کیږي نه مطالعه کیږي. بنا ان په چرته دغه وخت زیات تیریږي، بیا ستاسو ته مشکلات زیاتیږي.
د مالی وزارت هم در ازوی د بودیجې د طرح بل بڼه به هم ولسی جرګې ته ولې شي، خو وای د چاري هم یو څه وخت د چاري ته هم یو څه وخت پکار دی ځکه چې د کابینې منظوري ته اړتیا لري. د مالی وزارت په ورستۍ طرحه کې چې ولسی جرګې رات کړي 1400 مالی کال ته 403 اویا میلیارد افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې ده. د افغانستان زعفرانو د اروپای ټولنې د ذایقې د نړیوال انسټیټیوټ د 2020 کال لومړنۍ جایزه ترلاسه کړه. دغه خبره د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې وکړه او ویل د درې ستورو دغه جایزه نړیوال اعتبار لري. د اروپای ټولنې د ذایقې نړیوال انسټیټیوټ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې فعالیت لري او په نړیواله کچه د ذایقې په ټاکلو او د کرنیزو محصولاتو د کیفیت په تعینولو کې رول لري. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ایران د 2015 کال په اتمی تړون کې خپل ستر مرکچی ویندی شرمن په بهرنی چارو وزارت کې د دوهم جګپوري په توګه وګمارله. میرمن شرمن د باراک اوباما د ولسمشر پر مهال په سیاسي چارو کې د بهرنی چارو وزارت مرستیاله و او له ایران سره په اتمی تړون کې د خپل هیواد د مرکچانو مشري کوله. بایدن د غراس تجربه کار او متقاعده ډیپلوماټ ویکتوریا نیولند د بهرنی چارو وزارت د دریم لوړپوړي پوسټ لپاره ټاکلې ده. نیولند هغه میرمن ده چې په 2014 میلادي کال کې په اوکراین کې د خلکو د هغو اعتراضونو ملاتړ کاوه چې په پایله کې په خوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له دندې لیرې شو. جو بایدن انتونی بلینکن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکلی او دوه ورځې وروسته یې د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه د تاییدۍ په اړه غونډه جوړوي. که نوموړی د بهرنیو چارو وزیر شي، شرمن او نیولند به تر مشۍ لاندې کار کوي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وای د ایران له لوري د اتمی تړون بیا بیا سرغړونی دا ضروری کړی چې تهران او واشنگتن بیرته د موافقه ته راوګرځي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لودریان دا سرغړونی د ډونالد ترامپ د ولسمشۍ د دورې له پای ته رسیدو څور زمخکي په هغه مرکه کې وکړي چې پرون شنبه خبره شوه. ایران په ورستیو کې وویل چې په فردو کې تر 30% پورې د یورانیم تولید بیا پیل کړی او پرمختللي سنتریفیوژنونه یې نصب کړي دي. ژان یو لودریان ویلي باید دا کار نوی شوی ځکه ښیي چې ایران د اتمی وسلې د ترلاسه کولو هڅه کوي. په هند کې د کورونا پراخ واکسیناسیون پرون پیل شو. هندي چارواکي وایي په لومړي پړاو کې به د دغه هیواد 300 میلیونه وګړي واکسین شي چې په هغه کې به 1.5 میلیونه روغتیایي کارکوونکي وي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون په یوې تلویزیوني وینا کې وویل
بھارت میں دنیا کا سب سے بڑا
هند واکسیناسیون دی ولوی خوځښت ته پیل په حال کې دی. خپل هیوادوالو ته په دې مناسبت مبارکي وایم.
په هند کې تر امریکا وروسته تر ټولو د کورونا پیشي زیات دي. د اروپا اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ ویندوی د بوسنیا هرزګوینا په کمپونو کې د پانا غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې. ویل چې دا حالت د منلو نه دی او باید د پانا غوښتونکو ستونزه هوار شي. د بوسنیا په کمپونو کې زرګونه پانا غوښتونکو میشتي. خو د تیر کال د دسمبر په 22مه په لیپا کم کې له اور لګیدو وروسته 900 پناه غوښتونکي په منفي 0 درجه هوا او تر باران او وورو لاندې بي سرپناه پاتې دي. د لیپا کمپلس وزیر وروسته بوسنیایي چارواکو ویلي چې پناه غوښتونکي به بل ځای ته ولېشتوي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وای او ټول هوایی او مزکنی عملیات افغان ځواکونه په خپل په مخ بیایي.
د افغانستان زړور دفاعي او امنیتي ځواکونه اوس 100% په مستقله توګه له تروریزم سره مبارزه کوي.
د شینوارو قومي مشان د نجونو د شونځي لپاره شزینه شون کې غواړي. د ورزګان شون کې بیا د معاش د زیاتیدو غوښتنه لري.
دغه معاشات او سازانو ضرورت نه سره پکولای.
جګړو په غزنی کې د معلولانو شمیر زیات کړي.
کوم کسان ته چې منګه په اصطلاح خدمات په نظر کې نیولې 3,350 کسانو.
په خوښ کې ځوانان بیا له حکومت د کار غوښتنه کوي. په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د خبری موضوعاتو پیل د افغانستان د دفاع وزارت د ویان په څرګندونو کوو. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونه اوس د ټولو ځمکنیو او هوایی عملیاتو مشري پر غاړه لري. د وزارت دا څرګندونې داسې مهال کوي چې امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر تر ټولو ټیټی کچې یعنی 2.5 زرو ته راټیټ کړی دی. د بلخوا ناټو وای راتلونکي فبروري به د دفاع وزیرانو په غونډه کې پریکړه وکوي چې په افغانستان کې سرتیری وساتي او خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت که څه هم دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو پر اغیز څنګه وایي، خو دا څرګندوي چې ځواکونه یې دغه تشه ډکولای شي. د دغه وزارت ویان روح الله احمد زای وای اوس دفاعي او امنیتي ځواکونه په خپلواک ډول ټول عملیات ترسره کوي. خاغلی احمد زی د شنبه په مخام ازادي رادیو ته ویل نړیواله ټولنه په وار وار ورسره ژمنه کړي چې د ځواکونو مالی او تخنیکی ملاتړ ته به دوام ورکوي.
د افغانستان زړور دفاعي او امنیتي ځواکونه اوس هم نږدې 100% په مستقله توګه په افغانستان کې له تروریزم سره مبارزه کوي او په هوایی او ځمکني عملیاتو کې له لازم توان او ځواک څخه برخمن دي. د دې په خوا کې نړیوال ټولنه او زموږ ستراتیژیک همکاران له افغان ځواکونو سره د مرستو او همکاریو دوام ته همداراز ژمن دي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ناتو د غوښ ملاتړ ماموریت اعلان کړی چې د ملي اردو ځواکونو له ناتو څخه د نویو جذب شوو سرتیرو د روزنې چارې هم پر خپل غاړه اخیستي. دغه ماموریت پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د دفاع وزارت مشرتابه کولای شي چې د افغانانو د امنیت د ټینګښت لپاره تکړه سرتیري چمتو کړي. ناتو یو ویډیو هم خبره کړې چې خی افغان روزون کې د ملي اردو د تسلیحاتو د روزنې په ګډ مرکز کې د افغان پاوځ سرتیرو ته د ډلیزو بریدونو د مهارولو روزنه ورکوي. دا هغه چارې وي چې پخوا ناتو ځواکونو پر مخ بیولې. دا سرګندونې داسې مهال کېږي چې وړمه ورځ د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړی دی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي د سرتیرو د شمیر دا کمښت د افغانستان د سولې له پروسې د امریکا دوامداره ملاتړ او هم له طالبانو سره د امریکا تړون او له افغان دولت سره ګډې اعلامیې ته ژمنتیا په ډاګه کوي. په همدې حال کې د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم ویلي له افغانستان څخه د نورو امریکایي ځواکونو وتل چې متحده ایالاتو یې اعلان کړی د دوحې د توافقنامې په اړه یو عملي ګام او ښه پرمختګ دی. امریکا داسې مهال افغانستان کې خپل ځواکونه تر ټولو ټیټې کچې ته رسولي چې ناټو راتلونکې میلادي میاشت دغه هیواد کې د خپل پوځي ماموریت د برخلیک په اړه پریکړه کوي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ له دې وړاندې ویلي فبروري میاشت کې به د دفاع وزیرانو په غونډه کې حالاتو ته په کتو د افغانستان د ماموریت په اړه تصمیم ونیسي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي تر اوسه په هیواد کې د رسنیو د څارنې تګلارې نشته. د دغه وزارت نشریات کې مرسیال ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو څو کلونو کې په دې برخه کې کار نه دی شوی، خو په وینا یې اوس په دې هڅه کې دي چې پر رسنیو د څارنې تګلارې جوړ کړي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په داسې وخت کې د څارنې د تګلارې د نشټون خبره کوي چې د جمعې په ورځ په کندوز ولایت کې یو شمېر لمونځ کوونکو چې ویلې د لمونځ پر مهال د زهرې په نوم له یوې سیمه ییزې راډیو موسیقي خپره شوې پر دې راډیو برید وکړ چې د مسؤلانو په وینا وسایل ورمات کړل. نور حال په دې راپور کې.
که څه هم په افغانستان کې پر رسنیو او کارکونکو یې حمله کول تازه خبره نه ده، خو په کندز ولایت کې د زهره په نوم راډیو باندې د لمونځ کوونکو د ډل لوري حمله بې ساري ده. د دې سیمه ییزې راډیو مسؤل مدیر محسن احمدي وایي د فیروزکو په نوم جماعت د ملا امام عبدالبصیر په لارښوونه درې سوه لمونځ کوونکو پر دې راډیو یرغل وروړ او ټول وسایل یې ورمات کړل.
کله زموږ راډیو نه کته شوی او وروسته کوم اثر یا کوم موضوع چې د اقل دیموګ راډیو کوم اهنګ یا کوم سندره باید نشر کړی وي نشر کړی نو وروسته د بررسی نه تلایو د راډیو کیهان خواته راډیو کیهان خواته بیا امنیتي ځواکونه مالته حضور دروښته د غوښ څخه ممانعت کړی.
د خاغلی احمدی په خبره دا پیښه داسې مهال وشوه چې د برېښنا د نشتوالي له امله دوی نشرات او خبرونې نه درلودي. له دې سره د افغانستان د حج او اوقافو وزارت چې د جماعتونو مسؤلیت هم ورسره دی وایي چې په دې اړه به څېړنې کوي. د دې وزارت د جماعتونو عمومي رئیس فاضل احمد سراجي
د وزارت لیدلوري دادی چې دا کار سم نه دی. پرس کړه کدا کار د موسیقي په خبرېدو یې کړی وي. د مخنیوي لارې حمله او یا هم يرغل نه دی. کدای سول چې له قانوني لارو یې اړوند ادارو تور پیژندل سوی وای، خو امام نه باید په هیڅ صورت کې په دغه پیښه کې شکیل سوی وای چې نه به هم وی ان شاء الله، خو موږ به بیا هم څېړنې وکړو چې ورسته به له تاسو سره شریک کړو.
په کندوز کې پر زهره راډیو دا حمله داسې مهال شوه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي پر رسنیو د څارنې هیڅ ډول تګلار نه لري، خو د دغه وزارت د خبرونو مرستیال شیوا شرک ازادي راډیو ته وویل چې هڅه یې روانه ده.
په نږدې ورځو کې د افغانستان د رسنې عالی شورا د پالیسی نشراتي مساویده یا متن چمتو کړی ده. موږ هغه ته ولېږل، هغه متن ټول خبریالانو ټول رسنې او نهادونو ته
ولې جرچی خپل نظر ځای بزای وکي خپل نظر ورکي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت په داسې وخت کې د رسنیو د خبرونو پر منصپانګا د څارنې د تګلارې د نشټون خبره کوي چې د کارپوهانو په خبره د افغانستان په شان په دودیزه ټولنه کې د دغه شان تګلارې جوړول او موجودیت د رسنیو لپاره خورا مهم دی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړي.
زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار لوده ما شام ترو په منځنۍ څپه دولش پښنی ویو په یوشمیر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اورید. ساعت 8 بجه او 15 دقیقې شوې د خبرونه په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره. په غزنی کې د سویډن کمیټه وای په دغه ولایت کې کال په کال د معلولانو شمیر زیات شي. د دې کمیټې په وینا ډیرې کسان په جګړو کې معلول شي. نورحل په دې راپور کې
په غزنی کې د سویډن کمیټې مسولین وای تیر 2019 او شلم کلنه په دغه ولایت کې د معلولینو لپاره تر ټولو خطرناک کلنه وو. د دې په خبره یوازې په 2000 کال کې په دغه ولایت کې تر 3000 زیات کسان معلول سیو وو چې زیات شمیر یې د جګړو لامل وو. په غزنی کې د یادې کمیټې مشر محمد یوسف جاوید ازادي راډیو ته وویل په دغه کسانو کې ښځې ماشومان ځوانان او سپینږیري کسان شامل دي.
کوم کسان ته چې مونږ اصطلاح خدمات په نظر کې نیولي وو 3,350 کسانو. دا په مختلفو بخشونو کې وو. البته د کې جنگي معلولین هم چې هغه خپل خواږان دونه د لاس اور کړی دي او طبي معلولین هم چې هغه ماشومان چې هغه یې دونه کاګو.
جاوید زیاتوي په اوسنیو شرایطو کې طبي معلولیت د جګړو له امله رامنځته کیږي. د د په خبره په کومه سیمه کې چې زیات بارود کارول کیږي هلته نوې زیږیدلې ماشومان زیات معلول زیږول کیږي چې لاس پښې او یا د بدن ځینې نور غړي معلول او کاږو وي.
دغه جنگ په خپل باندې یو لوی عامل دی. د بارود استعمال په یو ملک کې شکل کیږي هغه مستقیم اندنه یو پیدا شوی ماشوم په صحت باندې تاثیر لري.
غزنی هغه ولایت دی چې دلته زیاتې جګړې کیږي. سویډن کمیټه د نور افغانستان ترڅنګ په غزنی کې هم له تیرو څو باندې 40 کالو څخه فعالیت کوي.
مخکمو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د مالی وزارت وایي د 1014 مالی کال د بودیجې په تصویب کې ځان دوی په اوږد مهال کې له ستونزو سره مخامخ وي. د افغانستان ولسی جرګې د 14 لمریز کال د بودیجې سند د دوهم ځل لپاره پرون رد کړ. په همدې حال کې د ولسی جرګې د مالی کمیسیون مشر میر افغان صافی وایي هغه اصلاحات چې ولسی جرګې وړاندې کړي وو په دې سند کې په نظر کې نه و نیول شوي. دا سبب شو چې د بودیجې سند د دوهم ځل لپاره رد شي. په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر شونکو او د دولتي ادارو کارکونکو د ملي شورا مخې ته د اعتراضیه غونډې په ترڅ کې له ملي شورا وغوښتل تر څو چې د ټولو دولتي کارکونکو معاشونه یو شان شوي نه وي بودیجې نه تاییدوي. په دې اړه هم راپور لرو.
په کابل کې لسګونو دولتي کارکونکو د یو لاریون په ترڅ کې د خپل معاشونو د یو شان کېدو غوښتنه وکړه. د دې لاریون کونکو غړی پیمان نظامی ازادي رادیو ته وویل د دولتي کارکونکو د معاشونو یو شان کېدل د دوی لپاره سره کرخه ده.
په دې لاریون کې ټول ګډون کونکي دولتي کارکونکي خوونکي او د امنیتی بنسټونو کارکونکي دي. په دې لاریون کې هغه کسان دي چې ډیر کم معاش لري. تر هغه چې زموږ معاشونه یو شان نشي بودیجه باید تصویب نشي دا زموږ لپاره سره کرخه ده.
هغه وای په دولتي دارو کې معاشونه په غیر عادلانه ډول ورکول کې یو هغه کسان چې معاشونه کم وي د هغوی په روحیه دغه چاره منفي غیزه کوي. د غلاریون په داسې حال کې تر سره کیږي چې ولسی جرګې نن شنبه د دویم ځل لپاره د 14 لمریز کال بودیجې سند د یو لړستون ځلامل چې یو هم د دولتي کارکونکو د معاشونو همشان نه کیدل ور رد کړه. په دې جرګه کې د مالی چارو کمیسون مشر میر افغان صافی ازادي راډیو ته وویل
بار دوم بودیجې 1400 په خاطر
اوس هم د بودیجې په سند کې ستونزې شته او هغه تعدیلات چې ولسی جرګې په خوا وړاندې کړي وو په نظر کې نه دي نیول شوي. د دولتي کارکونکو د معاشونو یو شان کېدل د بودیجې په سند کې د یو وزارت تشکیلاتو کمخ هغه ادارو ته د بودیجې په نظر کې نیول چې د ولسی جرګې لخوا تصویب نه لري او بل هم د ملي دسترخوان ستونزه وه.
په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت وین شمروز خان مسجدي وایي دا ځل هڅه کیږي چې د بودیجې په سند کې د ولسی جرګې د غړو ټول نظریات چې حقوقي اړخ ولري په پام کې ونیول شي. له دې وړاندې د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني ویلي وو له حکومت سره د بودیجې په تصویب کې هیڅ ستونزه نه لري خو د بودیجې سند به هغه محل تصویب شي چې د دولتي کارکونکو معاشات پکې او شان شي. د ولسی جرګې داری پلاوی هم د دولتي کارکونکو د معاشونو پاړه وړاندې ویلي وو چې د وزارتونو او نورو دولتي کارکونکو معاشونه له 5000 څخه تر 2 لک پورې دي. حال دا چې یو شمېر نور دولتي کارکونکو په همدغه بست کې له 8000 نیول تر 15000 پورې معاش اخلي.
ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنيو او سیمهيزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
زمو شخله ازادي راديو اوري ساعت 8 بجې او 40 دقیقې شوې او صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د بریتانیا میل ورسپانې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د طالبانو نظر خپور کړی دی. د ورسپانې کښلي سره له دې چې په افغانستان کې جنګ کم سوی نه دی، د طالبانو ویندوی ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیده ښه پرمختګ دی. د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ وویل چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړی دی چې دا په تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو لږ شمیر دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون وویل چې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل د افغانستان د جګړې پر وضعیت کوم تاثیر نه لري. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویندوی محمد نعیم د امریکایي پوځیانو وتلو ته په اشاره ویلي چې بېله شکه دا د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې د تطبیق پر لوري ګام دی او د ټولو په ګټه تمامیږي. خو د ورځپاڼې د لیکنې سره سم د امریکایي پوځیانو له وتلو سره سره طالبانو په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړی نه دی. طالبانو پرون د کندهار ولایت په دامان ولسوالۍ کې د ملي امنیت د موټرو پر ورکشاپ د لیز برید وکړ. تر دې یو ورځ مخکې په هرات کې د طالبانو یو نفوذي کس دیارلس سیمه ییز پولیس ووژل. میل ورځپاڼه زیاتوي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د واک دوره یې پای ته رسېدو ته نږدې شوې ده ژمنه کړې وه چې له افغانستانه به خپل پوځیان باسي، خو اوس هم د افغانستان حکومت او هم طالبان دې ته ځیر دي چې د امریکا نوی ولسمشر جو بایډن به د افغانستان په اړه څه پالیسي غوره کوي. څو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان او آیرلند د مسابقې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. ټاکل شوی چې راتلونکي پنج شنبه د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام ته د غوراوي په لړ کې درې ورځنۍ یا 50 اوره مسابقې وکړي. د آیرلند ټیم چې له وړاندې لا د مسابقو ځای یعنی متحده عرب اماراتو ته رسېدلې د اماراتو له ملي لوبډلې سره څو مسابقې پلان کړې دي، خو تر اوسه یې یوازې یوه سیالي کړې ده. دو دوی دویمه سیالي څو ځلې په دې خاطر ځنډول شوی چې د کوربه ټیم د دریو لوبغاړو کورونا تایید شوه. د بلفاست ټلیګراف ورځپاڼه وایي آیرلندي لوبغاړي په دې خاطر چې د افغانستان په وړاندې مسابقې ته یې چمتووالی شسي له دغه ټیم سره تر مخامخېدو مخکې هیله لري چې د متحده عرب اماراتو له لوبډلې سره یوه بله سیالي وکړی سي.
په اورزګان کې شون کې د ماشونو د زیاتېدو غوښتنه کوي. دوی په یو غونډه کې له حکومت د شونکو د ماشونو د زیاتېدو غوښتنه وکړه او حکومت په دې ملامت کړ چې د بیلابیلو طبقو ترمنځ عدالت نه رایتوي. لسمی څخه په دې اړه راپور لرو.
عدالت او انصاف غواړو.
دغه ماشات او سازانو ضرورت نه سره پکولای په قانون کې
د شونکو په اورزګان ولایت کې یو شمیر شونکو دي چې د انصاف شعارونه یې فلاس کې دي او د عدالت غوښتنه کوي.
موږ عدالت غواړو. عدالت شي په ټولنه کې نه، هغه ټولنه
د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په اورزګان کې هم شونکو د تنخوا د زیاتېدو غوښتنه وکړل. په دغه ولایت کې میشتو شونکو ویل حکومت چې له دوی سره بې عدالتي نه کوي او د نورو هیوادونو په څیر دي ورته لوړ امتیازات ورکړي. شونکي وایي د افغانستان د ولسي جرګې د هغه پریکړې هرکلی کوي او ملاتړ یې کوي چې د شونکو او ټیټ رتبه مامورینو امتیازات لوړوي. میرزا محمد او شاولی یو له هغه کسانو دي چې په دغه اعتراض کې برخه اخیستې وه.
چې د استاد دپاره معاش ټاکل شوی 6000 افغانۍ دي. په دې 6000 افغانۍ باندې هیڅ نه و د کور مصارف نه ادا کیږي که یوازې کرایه ته کو کرایه هم د کور نه سور کولای. په دې 6000 افغانۍ باندې
موږ د استادانو او د دولتي بستونو د کارمندانو او د سرتیرو د معاشات د لوړولو غوښتنه کوو.
د شونکو د غستون زمو په اورزګان ولایت کې د پهن ریاست له چارواکو سره هم شریکی کړي. د اورزګان د پهن تدریسي ماوین محمد نسیم مدزی هم د غستون زمني او غوښتنه کوي چې د شونکو تنخوا دي زیات سي. نوموړي وایي که د شونکو معاشونه زیات سي نو په افغانستان کې به د پهن بهیر معیاري سي. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان ولسي جرګې تېره ورځ د 14 لمریز مالي کال د بودیجې سند د دوهم ځل لپاره په دې خاطر رد کړ چې د شونکو او ټیټ رتبه مامورینو امتیازات زیات سي.
که په روزګان کې شون کې د ماشت زیاتوالي غوښتنه کوي. د ننګرهار د شینوارو قومي مشان په خپل سیمو کې د شونځیو لپاره شزینه شون کې غواړي. د ننګرهار د شینوارو قومي مشانو دا غوښتنه په یو غونډه کې له حکومت څخه وکړه. نور حل ننګرهار
د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د دوی په ولسوالۍ کې په خونځیو کې هیڅ خزینه خون کې نشته، او دا چاره یو د هغو لاملونو څخه ده چې لمخې خلک له شپږم او اووم ټولګي پورته خپلې لوڼې او خویندې خونځیو ته نه پرېږدي. دوی له افغان حکومت غواړي چې د دوی د خونځیو د پاره خزینه خونکو ګمارنې ته اجازه ورکړي، څو د دوی د غستونزه حل شي او د خویندو او لونو د پاره د زده کړو زمينه برابره شي. اخوا د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د راتلونکي لمریز کال لپاره د 2 تر 2.5 زرو خونکو د ګمارنې ژمنه اخیستې ده چې له دې سره به د غستونزه تر ډیره هواره شي. خو د شینوارو قوم مخاور وایي چې دوی په خپل سیمو کې خزینه لري چې قدرې دي، او لیسانس او 14 ټولګي فارغ شوي دي، نو دوی ته د زمينه برابر شي چې دوی په خونځیو کې د تدریس چاره پر مخ بوزي، او د خزینه ز د کوونکو هغه ستونزې چې کوم دي هغه ورسره لمنځه ولاړ شي.
امروز حقوق هستیمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سراوسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالات خبر شي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځري صفه 12.5 نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.15 صفه افریده شي. د روانې خبرونه په دوهم نیمایي کې 2.19 پروګرامونه هم لرو. هله د چی وایوري تاندې څنګه او حقیقت څه دی اوس د هند په لور. هند خپل روغتیایی کارکونکو ته د کورونا واکسین تطبیق پیل کړ. دا په ټول نړۍ کې د کووید 19 واکسین پراخ کمپاین بلل شوی او ټاکل شوی دی چې په لومړي پړاو کې 1.5 میلیونه روغتیایی کارکونکو ته ورکړل شي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی خپل اتباعو ته دغه واکسین د پیل مبارکي ورکړې ده. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
هند پرون د کورونا واکسین په پیل سره له هغو پیاوړو هیوادونو سره یو ځای شو چې مخکې پکې دغه واکسین پیل شوی او تطبیقي دوام لري. د هند چارواکي تمه کوي چې لومړی ګام کې به 300 میلیونه کسانو ته دا واکسین ورکړل شي. دوی کې 270 میلیونه هغه کسان دي چې له 50 کلونو پورته عمرونه او نورې ناروغۍ لري. پر دې سربیره 1.5 میلیونه هغه روغتیايي کارکونکي هم پکې شاملېږي چې له کورونا سره د مبارزې په لومړۍ کرخه کې فعالیت لري. د هند صدر اعظم نریندرا مودی تیر ورځ په ټلویزیونی وینا کې وویل،
د واکسین په لومړی پړاو کې 1.5 میلیونه کسان واکسینېږي. دویم پړاو کې به د دغو کسانو شمیر 300 میلیونو کسانو ته ورسوو. راتلونکي پړاو کې به بیا هغه کسان واکسین کړو چې ډیر عمر او خطرناک ناروغي لري.
د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې تر اوسه معلومه نه ده چې د نړۍ د یو شمیر نور مشرانو په څیر او یا کلن مودی هم خپل واکسین شوی او کنه. د هند حکومت بیا ویلي سیاستوال ورته لومړیتوب نه لري، بلکې هغه روغتیایي کارکونکي ورته لومړیتوب لري چې د کووید 19 ناروغانو سره سروکار لري. د هند روغتیایي کارکونکو هم دغه واکسین ته خوښي څرګنده کړې او هیله ښودلې چې دا به عادي ژوند ته د ورګرځېدو لومړني ګامونه وي. د ګیتا دیوی په نوم یوې نرسې د واکسین د تزریق پر مهال ویلي خوښه ده چې د هغو لومړنیو کسانو په ډله کې ده چې دا واکسین ورکول کیږي. د هند روغتیایي چارواکو نه دي ویلي چې د خپل 1.4 میلیارد وګړو څه شمېر ته به واکسین ورسوي، خو متخصصان وایي هند به په واقعي ډول په نړۍ کې د واکسینېدونکو لوړ شمېر ولري. دغلته د واکسین د پایل په لومړی ورځ څه باندې 115,000 کسانو ته واکسین ورکړل شو. د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې تر اوسه په هند کې څه باندې 10.5 میلیونه خلک په کورونا اخته شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
که تبه لری توخیگی او سامو بندیگی نو ځان قرنطین کړی چې کورنۍ او ټولنه مو خوندی وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړی.
د ازادي رادیو خبرونه اوري، د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ او هم د ازادي رادیو مطالب مرکې راپورونه لوستلئ شئ. زموږ ویب پاڼه په یاد لري azadiradio.com یا azadiradio.org. په ویب پاڼه کې تاسو د ازادي رادیو په خواني خبرونه هم اوریدئ شئ. نو هله د چیز مو وی پانی ته سرور ښکار کوي. اوس هم 8 بجې او 10 دقیقې شوې. د دې سات لند خبرونه ورو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ک په بلخ کې تختول شوی نه کلن ماشوم خوشی نشي د غولات ټول جکپوري مسؤلان به لدندو لری کړی. ولسمشر د بلخ ځای چارواکو ته دا ګواښ وروسته تر دې ورکړ چې په دغه ولایت کې د تختول شوي نه کلن ماشوم پلار وویل که حکومت یې د زوی په ژغورلو کې پاتې راغی له طالبانو به مرسته وغواړي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د 1414 مالي کال د بودیجې په تصویب کې ځن دوی په اوږد مهال کې له ستونزو سره مخامخ وي. د افغانستان زعفرانو د اروپایي ټولنې د ذائقې د نړیوال انسټیټیوټ د 2021 کال لومړی جایزه ترلاسه کړه. دغه خبره د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې اعلان کړه. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ایران د 2015 کال په اتمی تړون کې خپل ستره مرکه چی وینډی شرمن په بهرنیو چارو وزارت کې د دوهم جکپوری کس په توګه وګمارله. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران له لوري د اتمی تړون بیا بیا سرغړونې دا ضروري کړي چې تهران او واشنگتن بیرته د موافقې ته راوګرځي. په هند کې د کورونا پراخ واکسیناسیون پرون پیل شو. هندي چارواکي وایي په لومړي پړاو کې به دغه هیواد 300 میلیونه وګړي واکسین کړي چې په هغو کې به 1.5 میلیونه روغتیایي کارکونکي وي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ ویندوی د بوسنیا هرزګووینا په کمپونو کې د پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. وی ویل چې دا حالت د منلو نه دی او باید د پناه غوښتونکو ستونزه هوار شي. د اروپایي شورا رئیس د روسیې پر هغه اقدام جدي اندېښنه وښوده چې د دې شورا د سیاسي مطالعاتو د مکتوبونو ټولنې د نامطلوبه ادارو په ډله کې شامل کړه. زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه دوام لري. د روان خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو، خو تر دې مخکې د خوست ځوانانو د وستونز په باب راپور لرو. د خوست یو شمیر ځوانان وای په دې ولایت کې سلګون ځوانان له خصوصي او دولتي پوهنتونونو فارغی ژ خو ورته کار نه پیدا کیږي. د شنبه پر ورځ په دې ولایت کې د ملي پیوستون په چوکاټ کې د یو پروګرام لمخې 900 کسانو څخه ازموینه واخیستل شو چې له جملې به یوازې 2 سلويشتنه وګمرل شي. نور حل سیمه څخه په دې راپور کې واوري.
په خوست کې یو شمیر ځوانان وایي چې افغان حکومت دوی ته د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو کې پاتې راغلی. د دې ولایت اوسیدونکي نذیر روخان ازادي رادیو ته وویل چې افغان دولت له ځوانانو سره کړې ژمنې پوره کړې او د وړ ځوانانو په ګمارلو سره د بیکارۍ ګراف راټیټ کړي.
دلته بیا هم کار نشته، دولت جاب کریشن یا دی کاری فرصتونو نه ده په ځوانانو ته برابر کړي. نو د دولت نه هیله کوو تر څو د ځوانانو لپاره کاری فرصتونه برابر کړي.
د خوست ځوانان په داسې حال کې د بیکارۍ له زیاتې دوه اندېښنه څرګندوي چې هر کال په دې ولایت کې له دولتي او خصوصي پوهنتونونو سلګونه محصلان فارغېږي، خو وایي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار لپاره د دوی ګمارنه ډېره کمه ده. دوی د بلګ په توګه د ملي پیوستون د یو برنامې لپاره د هغې ازموینې مثال وړاندې کوي چې د شنبه په ورځ له غرمې وروسته په دې ولایت کې له 900 کسانو واخیستل شوه. د خوست ولایت مقام ویاند طالب منګل ازادي رادیو ته وویل چې د دې کسانو له جملې به 15 خزینه او 15 ځوانان په دندو وګماري. د وی خوست والی د ازموینې د پیل پر مهال له مسؤلینو وغوښتل چې روڼتیا ته پام وکړي او وړ ځوانان په دندو وګماري.
د ولایت والی د امتحان د ثانی څخه د لیدنې پر مهال د ازموینې کمیټې ته لارښوونه وکړه او په ټینګار سره وویل چې په شفافه توګه باندې ټولې پرچې وګوري.
په خوست کې د ملي پیوستون مشر اسدالله سلیمی ازادي رادیو ته وویل چې د ازموینې د ایم سی سی جی برنامه لپاره وخت چې لمخې به د دې ولایت په نادرشاکوټ ولسوالۍ او د مرکز په دریو اداري واحدونو کې 2 سلويخت نوي کسان د ټولنیز کارکونکو په توګه وګماري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو، ولې ځوانان زغم نه لري، هغوی چې د پیښو په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي پایلې څه وي، او ځوانان څه ډول احساسات کنټرول کړي او زغم وښيي. دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه وکمه جبار خیلې درته وړاندې کوم.
ډیر کله ځوانان چې لا داسې پیښو یا خبرو سره مخ کیږي چې د دوی په فکر برابر نه وي، په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي او حوصله نه کوي. دوی په یوه وړه خبره کیسه جګړې ته رسوي او د ځان تر څنګ نورو ته هم تاوان رسوي. د خوست اوسیدونکو ابراهیم وایي ډیر ځوانان ځکه بې زغمه وي چې په ماشومتوب کې له دوی سره هغه مهال چې تیروتنه یا سرغړونه یې کړې وي حوصله نه وي شوې او بد چلند ورسره شوی وي.
عموماً په ماشومتوب کې دوی وهلې ټکولې شوی وي، نو چې کله دوی لویان شي دوی اوږده اخلي، چې اوږده اخلي نو په نه خبره زر احساساتي کېږي. دا احساسات د دې باعث کړي چې دوی څوک په خنجر وایي قتل کوي.
دا لوګر اوسیدونکی بشیر دریز وایي دا چې په افغانستان کې لا څو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده. جګړې ډېر ځوانان او د ټولنې نورې طبقې افراطي او بېزغمه کړي، ځکه دوی په یوه وړه خبره کیسه تر چړې او ټوپک رسوي.
افغانی ټولنه تر نور ټولنو په پرتله ډېر توپیر لري. افغانی ټولنه یوه جنگ ځپلې ټولنه ده. تر ټولو لومړی عوامل جګړه ده په دې هیواد کې، نو تر ډیره پورې دغه کیسه د جګړې عوامل هم کېدای شي چې دوی ذهنیتونه ډیر تر فشار لاندې دي او عموما دوی ډیر زوریږي. دې تر څنګ موږ په ښار او بازار کې هر ورځ وینو، یعنی دا نوې کیسه نه ده چې موږ وایو چې ولې یو ځوان احساسات کېږي. هر ورځ هغه که په موټر تم ناست وي، که چیرې یو کس یو غلط شترینګ ووي، نو دی په دې وخت کې غوسه کېږي ان تر دې چې دی موټر نور کوزیږي او غاړه غړی ورسره کېږي.
دا کابل اوسیدونکو ګلولی آریان وایي دا چې د نورو ټولنو ځوانان د افغاني ټولنې د ځوانانو په څیر بېزغمه نه دي، وجه یې دا ده چې له دوی سره د ټولنې په هر ځای کې ښه چلند کېږي.
نو که نورې نړۍ ته وګورو برعکس، هغلته ځوانان ډېر فعال دي، هغه زر نه غوسه کېږي، حوصله لري. دلیل یې دا ده چې هغوی سره په خپله کورنۍ کې رویه ښه ده، په ټولنه کې ورسره ښه ده، په مجموع کې په ښوونځي کې هغه ډېر ښه پالل شوی، ساتل شوی، ناز ورکړل شوی. کومه رویه چې له ده سره شوې ده، کله چې دی د ځواني عمر تر رسیدي شعوري یا غیر شعوري څه چې په دې تر شو یا څه چې لیدلې دي خپل هغه بیرته د نورو ماشومانو په وړاندې باندې هغه تمثيل کوي.
بیس غمه کېدل ډېر کله سبب کېږي چې یو ځوان له خپلو هدفونو راوګرځوي او ستونزې لا نورې هم زیاتې کړي. دا کرکټ لوبغاړي شهاب ظهیر چې غوښتلې وي لوبډلې ته جذب شي، د انتخابونکي ډلګۍ لخوا انتخاب نه شو. دا چې د په غوسه کې څه ورته وویل او پایله یې څه شوه لا د یاورو
کوچ خو همداسې یو دغه یو کړه کنه چې ته څه د اسمان نه را ښکته شوې، خو دغه خو زه لاړ شه بل ځل وټر. نو بس انسان دی کنه، ما ته هم ډېره زیاته غوسه راله. ورته مې وویلې تاسو خپل هم په واسطې باندې راغلی دلته، نو ځکه د نورو حق هم خورې په هغې خبره باندې، یعنی ډېر کار ورلې. بس زم ته همدغسې لاړم، بس بې خدای پاماني وکړه کرکټ سره.
کله هم چې یو کس د یو ځوان په وړاندې بد چلند کوي یا بده خبره ورته کوي او ځوان یې په وړاندې چپ پات کیږي، خلک یې ډارنه او بېغیرته بولي. خو ګلولی آریان وایي ځوانان باید په دې خبرو پسې ونه ګرځي چې خلک یې څه بولي، بلکې د خپلو کارونو په پایلو دې فکر وکړي.
مونږ یا ځوانان په ټوله کې باید د یو کار پایلې یا نتیجې ته وګوري. که چېرته داسې یو حالت سره یو څوک مخ کیږي چې یو چا سره په یو خبره باندې دعوا راځي، جنگ راځي، او ځوان باید حوصله ولري او دغه کار پایلې ته وګوري. مثلا دا فکر ځان سره وکړي چې چیرته د کنځاف مقابل کې کنځا وکړم، نو هغه مجبوریږي ما سره لاس واچوي. هغه چې ما وهي نو طبیعي زه به هم وهم، نو دا وهل ټکول بالاخره تر مرګ رسیږي. البته داسې یو حل سره سړی مخ کیږي چې ټول عمر یې بربادېږي. د بدو په مقابل کې د بدو انتخاب په خپله دا ښه انتخاب نه ده، ښه نه ده. یو څوک چې بد کوي په مقابل کې باید ښه وشي. اسلامي طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روش هم همداسې و، که چا ور سره بد کول په مقابل کې دوی ښه کول.
حبیب الرحمن زدران هم وایي که په دغه سی و ټولنه کې چې جګړه زپلې خلک د یو بل په وړاندې حوصله و نه کړی دا ډیرو لپاره به ژوند سخت شي.
که چیرته په شخص کې مشکل وي نو بیا هم باید ځان سړی ځان کنټرول کړي. که په چیرې په تا کې مشکل وي باید ته بخښنه ترې وغواړي. دغه ژوند چې ته په حوصلې روان دی که ژوند کې حوصله ونه لري یا همدردي یا صله رحمي ونه لري ژوند هېڅکله نه شي کولی. نو په دې ژوند یو عمده اصل دا دی چې باید صله رحمي او حوصله ولري.
ځوانانو ته ډیر کله دا خخ کاری چې ژر عکس العمل وښیي خو دا چې د دې کار پایله به څنګه وي دې ته فکر نه کوي. ابراهیم چې له همدې ستونزو سره مخ و اوس یې زغم د پخوا په پرتله ډیر شوی. دا چې څنګه له دی اورو
په مخ پله دا مرحله تیره شوې ده په یو وخت کې به ډیر احساسات کېدم کنه. اوس مې منطقي فکر وکړو چې ولې زه احساساتي شم کنه. زه ولې د یو انسان زړه بات کم ولې د خپل احساساتو ښکار شم. مثال فرض مثال که زه په تا اوس احساساتي شم نو تا زړه یې مانه ماتیږي نو سبا ته زه تا ته هېڅ خوند نه درکوم. نو زه غواړم چې په ژوند کې یاران دوستان ډېر کم نه داسې چې خلک د ځان نه خوا بدې کم.
سلام زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کاوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا چې ولې ځوانان زغم نه لري په ښوونیزو مرکزونو کې ځوانان څه ډول روزل کیدای شي چې زغم ولري او ځوانان څنګه د غصې په محل ځان کنټرول کړي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
استاد یو شمیر ځوانان چې دي د اکثرا د مسایلو په وړاندې د پیښو په وړاندې ډېر احساساتي چلند ښیي. علت څه دی ولې په افغان ځوانانو کې زغم نشته؟
یو مورد خو په ټوله کې دا ده چې ځواني او تنکۍ ځواني خپله د غصې د خشم د بې حوصلګۍ د جګړې د پرخاشګرۍ د حملې د نه زغم او د نه تحمل دوره ده. دغه دوره خپله همداسې ده، یعنې د دې دورې خپله یوه ځانګړنه همدا ده. او دا چې ولې داسې ده، ځینې خاص هورمونونه او ترشحات د ځینو خاصو هورمونونو ترشحات د دې لامل ګرځي چې فرد ته شخص داسې او حالت پیدا شي د غصه وښیي. اما تر څنګ یې دا هم یو عامل ده چې دی ده ته څومره ورزده کول شوی ده چې د غصې په وخت کې څه وکړي، دی څومره په دې پوهیږي چې غصه او د غصې قابو کول مدیریت کول او د غصې په سالم ډول تخلیه کول دغه مورد نه دور خودر سوی. یعنی په ټوله کې د غصې مدیریت نه دور خودر سوی. مونږ کوي سو ماشومان ته دوه کلنې وروسته مرزده کوڅه ته چې کله غصه کېدلې څنګه د غصه سړه کې شیشه ماته کې او کلار سي په مختوب ورشین دي.
یو خبره چې کیږي هغه دا چې مثال په ښوونځیو کې په پوهنتونونو کې یا په تعلیمي مرکزونو کې دغسې پروګرامونه نشته چې هغه مباحثې وي مناظرې وي هلته نقد وشي یو خپله خبره وکړي بلې واوري ولو که هغه د نظر مخالف هم وي. دوی چې کله راځي بهر هم نو داسې یو فکر لري چې ګنی دا زه چې کومه خبره کوم دا حق خبره ده او نور باید دا خبره ومني.
دا یو ټولنیز عمل ده، یعنی سره له رواني عمله سره له جسمي عمله درېیم عمل ټولنیز عمل ده. موږ معمولا ډېر محدود لوی ډېر په هاشه مثلا د قومونو په منځ کې رابطه نسته. ټیمي کارونه ډېر کم کېږي په افغانستان کې په ښوونځیو کې په پوهنتونونو کې ګروهي کارونه ډېر کم کېږي اشرونه ډېر کم کېږي. دا ټول د دې لامل ګرځي چې دوی دا کارونه ونشي کولی. یو یعنی په ټوله کې که یو فرد له ټولنیز اړخه وده نه وي کړي په ټولنیز مهارت سنبال نه وي هم هغه کوي غصه کوي زغم نه کوي او بې حوصله کېږي او پرخاش کوي جنجال جوړي ښکارې لګوي.
د حل لاره څه ده؟ یو څوک چې له داسې یو مسلې سره مخ کېږي چې فرضاً دی هلته فکر کوي چې باید حوصله نه ترې کېږي. مثال یو څوک د ښکنځل کوي، یو څوک بده خبره ورته کوي، یو څوک ساده فکر خلاف خبره ورته کوي، څه ډول یو څوک ځان کنټرول کړي، څه ډول زغم وښيي؟
له فزیکي اړخه موږ څه نسو کوی خو هورمون د بستره شو کی. اما له ټولنیز اړخه او له رواني اړخه مونږ کوی سو ډېر څه وکړو. مثلا مونږ کوی خپل اولادونه وروزو تربیه کو او د انګر منیجمنت یا د خشم د مدیریت مهارت وروخیو. دا یو مهارت ده، دا باید زده سي. دا کېدای سي ډېرې میندوم نیسته، ډېرې پلرونو د ډېرې ښوونځیو هم نیسته، دا باید مونږ وروخیو. یو دویم د همدلۍ مهارت ده، د زړه خواله. ته څنګه کوی سي یو چا سره همدلي وکړي؟ یو څوک چې غصه وو، یو څوک چې په قهر وو، یو څوک چې حق خوړل سوی وو، یو څوک چې زخمي وو، یو څوک چې مړ وو، یو څوک چې قرباني سوی وو، څنګه همدلي ورسره کوی سي؟ درېیم د مسلې د حل مدیریت مهارت ده. مثلا ستونزه لري، ښه، هره ستونزه باید په غصه حل سي، هره ستونزه باید په وهلو ټکولو حل سي. ښه، ستونزه پیدا سوې، ستونزه څنګه حل کېږي؟ ستونزه څنګه، د ستونزې حل لار څه ده؟ دا باید وسنجي.
اوس که فرضاً زموږ په ټولنه کې یو څوک ستا په وړاندې یو بد عکس العمل کوي یا بده خبره کوي او که ته بیرته هغسې ځواب نه ورکوې نو خلک دې ډارن یا بې غیرته بولي، دغسې یو فکر او باور موجود دی؟
خپله یوه خلا ده. زه په دې خاطر چې یو څوک مړ کړم او خلک به ماته ووایي چې دا توریالی ده، زه څوک ووایم چې خلک راته ووایي چې دا بې غیرته نه، زه غواړم له جنګه ځان وساتم، زه غواړم له ستونزې ځان وساتم، ټول عالم دې ماته ووایي چې دا بې غیرته ده. وایي ده زه خو مریض نه یم کنه، زه خو یو سالم انسان یم، جنګ نه کوم، غصه نه کوم، زغم لرم، تحمل لرم، همدلی کوم، خلا را چې سنجوم. کله چې موټر ټکر سي ډرایورانه برکت سي او بلوهي، دوی په واسه دیتی یوازې ورکشاپ ته تللی وای، یوازې د موټر جوړولو مرکز ته تللی وای، دوی مجبور شفانی ته ملرسي، دوی یوازې په اشاره باندې 500 روپۍ مصرفولای شي. اوس باید خپل غوږ، د خپل سترګې، د خپل پز په خاطر 500 روپۍ مصرف کی او څوک خبر دی ک سترګې وځي وره په سترګې چا 500 افغانۍ جوړ کړی ده، ولکه په 500 ډالر هم جوړ کړی دغه دی وسنجي. ما ترې خلک به غیرت وایي خو د ما سترګې تر صدمه نه رسیږي، ما ترې خلک به همت وایي زه خو مجبور مریض نه یم، ودی وایي خلک او بلز خو دی دی چا د غیرتي ویلو دی نه غیرتي ویلو لپاره د دنیا ته نه راغلی، زه باید یو سالم ژوند او زندگی وکړم.
درنو اوریدونکو، دا وه د تاندې څنګه خبرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم. د افغانستان حکومت د کورونا او بالا کبل خلکو ته د رسیدلي اقتصادي ضربي او د بیوزلو د لاسنیوي په موخه د ملي دسترخوان پروګرام پیل کړی. که سم د دې پروګرام پیل د ولسي جرګې له مخالفت سره مل او دی، خو د دې ننګونې سره سره دا پروګرام پیل دی. د دې پروګرام لا در سهارې کورنۍ ته د 3500 افغانۍ معادل خوراکي توکي ورکول کی، خونیوه کې هم شته. ډیری وايي مرستې د بې وزلو پر ځای د هاغو او د سرخان د کوي چارتیا نه لري. د دې پروګرام د تطبیق مسؤلیت د افغانستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت پر غاړه ده. نن د حقیقت سره خبرونه کې د همدې وزارت موین خغلی پوپل حبيبي زموږ سره خبرونه کوي. ملمدې موین صاحب، خره غلاست ازادي رادیو ته
سلام.
نوبړایز غواړم د دې پروګرام په اړه باندې راته وایست، تر کومه رسیدلې، څومره مرستې شوې؟
د ملي دسترخوان پروګرام د غنښت تفسیر خبرې کوم. تازه معلومات دي چې د څلور ولایتونو کې یو څو ځله څلور کې او 2015 کلیو کې تقریبا 2340 کورونا ته د څه باندې 11 میلیارد افغانۍ معادل غذایي بستې توزیع شوي دي، وشل شوي دي. دا لړۍ جریان لري په هغه ځایونو کې چې نه دي رسېدلي ورته انشاءالله په همدغې روان یو میاشت کې به تکمیل شي.
ولې په یو دفې ځل باندې ټول ولایتونه تر پوخو خلاندې رانغلل چې دغه سي په مرحله وار برخه باندې دغه پروګرام پیل دی؟
دو بحثه و، یو خدا چې منګه د میثاق شهروندې د چتر لاندې منګه تقریبا په یو سلدر شور سوالیو کې فعال شوراګان لرو. البته دا برنامه د شوراګان د تعریف نه تدبیر کیږي، لیک یو وزارت زمونږ وزارت د نظارت او د کنټرول وظیفه لري. نو ټول مسله د چک شوراګان په واسطه تدبیر کیږي، مواد هم د هغوی په واسطه اخیستل کیږي، کورنۍ هم د هغوی په واسطه انتخاب شوي دي او توزیع هم د هغوی په واسطه کیږي. نو په دغه خاطر باندې چې دغه رسول درې شول سوالي کې موږ فعال شوراګان لرو، لومړی پړاو کې اندازه د کوشش لاندې راځي او د نورو صفو دغه مرحله کې هغه ول سوالي کې چې موږ سره شوراګان نشته دی او هغه د شول د مشخص باندې کوشش لاندې نه دي، هغه کې به شوراګان جوړيږي، هغه موبلایزیشن به کیږي، هغه مرحله به ټول تدبیر کیږي، هغه نورو صفو هم د توزیع مواد وشو کیږي.
یو خو په لومړي ځل باندې هر کورنۍ ته د همدغه 3500 افغانۍ او معادل خوراکي توکي وشل کیږي، لدی وروسته هم دا پروګرام نورې مرحلې لري.
دا یو بودیجه ده، لکه وضاحت ورکوم چې دا بودیجه د 230 ملیون ډالر چې ول دا یو ځل توزیع کیږي. د پاسو دین وروسته موږ سره نور بودیجه په دې اړه نشته ده. هر کورنۍ ته یو ځل مواد توزیع کیږي د 3000 افغانۍ معادل دي. دا برنامه د دریو نهادونو په واسطه تدریسي، البته وزارت انکشاف جهاد په نوم مسؤلیتونو خارونه او ټول ولسوالۍ مسؤلیت لري. د ورګانای مستقل محلي چې دی هغه په 14 ولایتونو خارونو کې مسولیت لري او د کابل شاروالۍ د کابل خار مسولیت لري چې دا توضیح پکې وکړي. نو د دوه مرحلو کې ما مخکې وویل چې په دوه مرحلو کې به دا خاطر توضیح کېږي چې هغه شوراګانې هلته نشته، شوراګانې هلته جوړ شي، ولې هره کورنۍ به یو ځل مواد اخلي، تکرار
کېږي نه. خو له دې ټولو سره سره شکایتونه هم شته په ډیری ولایتونو کې، حتی ساسي په رسمي فیسبوک پاڼې ترخواي تاسو ته بخبره در رسیدلو شکایتونو کې دا خبره واضحه شوې ده چې اړوند دا یا هغه خلک چې مستحقین دي هغه ته دغه مواد نه رسیږي، پر ځای نورو ته رسیږي.
کلیوالو سطح باندې د کورونو انتخاب پله کلیوالو کړی دی، کلی کې ملا امامانو با نفذ شخصیتونو او زموږ شورا اعضاو د ولایتي کمیټې د رهبرۍ لاندې کورونه انتخاب شوي دي. نو په هر کلی د خپل کلی غریب ولس په نښه کړی دی، مونږ په کې یوازې نظارتي رول لوبولی دی.
موزه په دغه تلنې وکم زه بخنه غواړم چې ساس خبرم زه قطع وکوم، غټه نیوکه هم دغه در کوم کسانو لخوا نه شي نوملړ جوړ شوی د هما وی لخوانه غوخنه بر خپل اخیستل کیږي.
بار بار ما دا خبر رسنیو دلار نه کړی ده، حتی څو ما په خپل فیسبوک باندې ولیکل چې که څوک داسې موارد سره مخامخ کېږي ما سره شریک کړي چې زه هغه کې اجراات وکړي. ما سره دوه برخې شریکې شوي دي، یو په سرخود ولسوالۍ کې یو په خوست کې وه، دواړو ته مې اجراات کړي دي، مواد مې بېرته ترلاسه کړي دي او بېرته په هغه مستحقینو ویشلي دي. موږ په دې برخه کې ډېر زیات جدي استو، هېڅرنګه داسې کړنې بې تعقیب او بې پلټنې نه پرېږدو. ولې کولس موږ سره همکاري وکړو چې موږ ته دقیق ووایي چې په کوم ځای کې څه شوي دي. موږ د ولس نه توقع دا ده چې موږ سره معلومات شریک کړي، که موږ اجراات ونه کړو بیا به موږ بلامه
ده. صحیح، د ولس خلک تاسو له کومه ادرس او څه ډول پیدا کړي؟
موږ په دې لپاره درې میکانیزم لرو. یو خدای دی چې موږ په هر کلی کې زمون کارمندان د توضیح په وخت کې، د خریداري په وخت کې، د دې کمیټې سره ځي نظارت کوي. کولی شي هغوی ته ووایي، هغه نه بغیر موږ 15 نفره مشخصا همدغې وظیفه ده چې کسان چې مواد اخلي د توضیح په ورځ باندې او د توضیح نه یو ورځ وروسته هغوی ته زنګ ووهي، د موادو د کیفیت، د موادو د ویش، د شفافیت او د کمیت په اړه باندې د هغوی نه پوښتنه وکړي، ځان سره یې ثبت کړي چې کوم ځای کې که څوک شکایت لري چې هغه موږ واخلو. دا دویمه طریقه. درېیمه طریقه، موږ دوه ټیلیفون شمېرې دوی ته فعال کړي دي چې هغوی موږ سره زنګ ووهي، هغوی موږ ته زنګ وهلی شي. یو هغه د اتومات غږ ساتونکي شمېره ده چې هر کله دوی کولی شي چې شکایت خپل ثبت کړي، او بل دا ده چې په رسمیت کې زموږ یو شمېره د موبایل نمبر دی، هغه فعال دی، هر وخت کولی شي چې هغوی ته زنګ ووهي او شکایت خپل ثبت کړي، موږ ورته رسېږي.
ساسي د پروګرام د تطبیق پر اساس باندې څوک د دغه مرستو مستحق ګڼل کیږي؟
دې کې موږ په یو سروې د شوې د مخکې د څلور کټګوري خلک دي، پکې یو مالدار دي چې هغه دوامدار عاید لري، او بل متوسط دي چې هغه خدي درېمه کټګوري غریب دي، او څلورمه کټګوري دي ډېر غریب دي. د وزارت انکشاف اداحات په نورو برنامو کې موږ دغه دوه کټګوري
روڼتیا پر اساس باندې څومره تضمین شته دی چې د توکو په خریدارۍ کې هغه ډول چې تدارکات کیږي پر رڼا باندې اخیستل کیږي؟
تدارکات لپاره موږ دې کې مشخص میکانیزم لرو چې هغه کې موږ د فساد او د سوء استفادې وینډو بيسي بند کړی ده. په دې خاطر باندې چې موږ په دې کې په کلیواله سطح باندې پولیسوالي سطح باندې خریداري کوو، هغه د خریداري د ولایت سطح باندې یا ملي سطح باندې موږ د قراردادي یا تجارت سره نه کوو، او هدف هم دا دی چې په کلو کې دغه پیسې چینل شي، هغه واړه تجارت چې په کلو کې دوکانونه لري، په ولسوالۍ کې دوکانونه لري، هغوی ته هم یو ګټه د هغې د تجارتي پیسو د سایکل دپاره ورته ورسېږي. نو کمیته ایجاد شوی ده د ولایت د نظرلاندی د خدماتي کمیته تشته ده هغه روزانه نورخونو باندې کله چې د شورا ته موږ پیسې ولیږو یا لیږل شوی هغه د بانکي حساب نه پیسې راخلي د مغورزي خرید باندې د مغورزي نرخ باندې نورخونه اخلي او د مغورزي په نرخ باندې خریداری کوي کمیته زمونږ دفتر او دا هغه سیمه کې چې هر څوک علاقه لري د دغې پروسې نه نظارت کوي یو ګوري او چې هر ځای کې مشکل پیدا شي موږ آماده استو چې جواب ووایو.
هغه نوملړ چې د مرسته کیدونکو خلکو د هغه له وړاندې ستاسو ادارې سره یا هم نورو څارونکو سره شریکیږي بیا یې پر بنسټ خریداري کیږي؟
نوملړ وخت نه جوړ شوی دی بل هم داسې ده نوملړ په هغه وخت کې چې موږ د ساحو ته د موادو د سروې دپاره لاړو دا نوملړ موږ سره هر کلي شورا شریک کړی دی نوملړ موږ سره شته دی یوازې نوملړ نه دی د هغې کې کورنۍ نوم یې دی ادرس یې دی د خښت ادرس یې دی او د ټلیفون شمېره یې ده چې موږ بیا وروسته د دې نه چې مواد یې واخیستل زموږ د همکارانو ورته زنګ وهي او هغه ورسره د تایید چې مواد یې اخیستي که نه دي اخیستي او کیفیت یې او کمیت څنګه ده.
له کورنۍ مو هدف د یو واده شوي شخص دی که نه په ټوله کې د یو کورنۍ مشر
موږ دلته د کورنۍ لپاره مشخصات نه څه لرو خو په ټوله کې کورنۍ هغه چاته په دې برنامه کې کورنۍ هغه چاته ویل کېږي چې یو دسترخوان نه راتاویږي او که یو دسترخوان باندې جوړېږي چې معمولا و نفرات تقریبا پاره کورنۍ کې فکر کوم شته دی
اړینه دی چې البته که زه وپوښتم په وروستیو کې ځکه اړتیا خلکو ته بېخي که څوک غواړي خپل شکایت تاسو سره ثبت کړي هغه دوه ټلیفون شمېرې چې وړاندې یاد شوې اما موږ اورېدونکو ته ذکر نه کړې کوم یو دی
هغه د موبایل شمېره 0155 55 0155 55 او د اوتومات غکسپتونکو شمېره 3 10 10.
د افغانستان د کلو پراختیا او بیا رغونې وزارت موین پوپل حبیبي له تاسو ډیره مننه.
تاسو نن نړۍ مننه په خیر اوسئ.
Thank you. خپل